سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بس روژه میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي بیې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی و پشنمی روز نشته، وطن که سر خوان نشته دی. نو خدای ته سوال و زاره که چه بیرت پا وطن که همه خوشحاله و همه خوال کورانه سر روژه ماتی و پشنمی و داد.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاو ددی. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژاندو له لرغوني دود سره آشنا کړو.
دا ژوند د تیزي او کمی دی. یو سرته چې د لرګي جیب کې تیزي به سرته کمی دی.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د باچا جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سوپیانا کلامون حمزا بابا دیر شایری پکی را را کنا غطا دی دربار لی کلی سخو را پیک استاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا ولی.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي
نو هغه کې خاموشي ډیره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډیر په آداب باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون په خوانې استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د بچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لې به خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی بیا په عموماً عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری پنځلس ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به مو سر بوسازان و ترینران به مو دوی به مو روزل، دوی تا به مو سافت سکیل و لایف سکیل در ترینگونه مو مرکوالا، او اوس هغه په ملی او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختی، او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی، چې په مختلفو اداراتو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه، دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله، او دوی به روزل کېدل، هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله. او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی، چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي، او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، دی په بدو بدل کې به لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم په دودونه پد کلتور به چې هغه ملا متون کې وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خرګرۍ دواړو طرف دپاره وه، یعنی د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه مجبور مکلف ته پوری منطقی ٹوٹے ورکا یعنی دگا اگل تک یتیمان پاتی بےگا تھا منطقی پت دور بداؤ چی کافی اندازے معصوم پیدا شی کا نا دیکھ بد دودھ نہ ہو مثال خبر سنتے افراد ہو بازی کو تفریح ہو چاہے با دے ٹھول نہیں پر آدم کی زوانان ہو پہ روزانہ باندھے پہ فکر باندھے اور ہم لوگ پہ اقتصاد باندھے او پر رقابت باندھے چاہے اس مونگ شاہ تپات ہوں خیر اگر مختلف نور اور خود نے تیرے بخو خاص کر دیتا اس مونگ اخبر کم ٹھولنی سے دودھ نہ شو تو دے باندھے الحمد للہ کافی کارشو ہے اور خواہ پر نسبت باندھے اگر ٹولنا وچستون زیاز کی چرتا پوہ و معلومات کمی نزمونگا دا حمدہ با فکری بہیر تول کار دا زورانو پا فکری رغوانو پا فکری تغذیہ باندی کلا دے چھ معلومات زیادت سو چھ معلومات و پوہ زیادت سولا پا خپل باندی اصلا رازی آسانی رازی رنا رازی
بل شنوارا سب دے ادب برخی تکراشم دے ادب پا برخی کی تاس طرح سا پوری کتابون چاپ کری دی چمو کری دی
از دا ادب پا برخی کی خوزمون عموماً مختلف شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایڈیٹ کې د دوی په ڈیزائن کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایڈیٹ کمپوز او ڈیزائن او په مختلف برخو کې مرسته کوي.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځلس ورځنۍ افتواره پنځلس ورځنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجه نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي اوس مشکلات لرو غونډې واقع چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګا د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتی ولري پنځوس کسانو دکترا یا پی ایچ ډی کړې ده نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښودو غنی خان خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتی لیکوالان شاعران پختنی نړۍ کې خوار وار پختانه تین هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دی دا پر مخ وړو او همدارنګا به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به موږ خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی نو د دې کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دی کابل په اونټو مختلف واړو واړو کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوی دي. نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله دفتر نه بعد هغه راټولو د چاپ غاڼه به سمبالو ان شاء الله.
له شاغل شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د دې په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي مبارک علی یاد سوز ته حلار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي. نړیوال کانفرنسونه، غونډي او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حلاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حلاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حلاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې سلوستلای شي چې د وسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت اسمالی هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکي د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کال مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. ل دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکه په پیل کې اخلي ملال په دې اړه چې څنګه یو کیسو ته مخه کړې ده وای.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې هغه زیات بلې تراژیدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتي. او لاسنیم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوشتي نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله هغه زما چې څه احساسوله هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې اخیستي هغه دونه ډېر سو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله نور نو شعر کې نه ځایېدله نو ما دغه هغه ته مخه کړله او په هغه باندې کرشته در فهم زیاده لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم نه ما یو لیکنه وکړه ما ته یو لیکنه معلومې ده نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسان تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی نو ما هیواد مجلسان تو واستوه هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لاندې کیسه نو زه یو څه اغستلم چې دوی لاندې کیسه ورته لیکلي وه بس ما توجه لاندې کیسې ته واوښتلې بیا مې یو څه ولیکلي
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لاندې کیسې لیکي
خو اوس لاندې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده یعنی ورسته به ما و نه لیکله په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره سوله تجربه ډېره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې په بیان کما هغه بیا ما نور په شاعری کې کولای شوی نو بیا په دې خاطر باندې کې سره څه پاتې سوله
د سپینه پاڼې تر ټولګي ورسته مو کیسې لیکلې دي
د سپینه پاڼې ورسته د سې متفریقه کیسې لیکلې دي چې دا هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ماپی دا کفاره کې و په ټول افغان کې و یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا ځکه کتاب غونډه کما را غونډه کما هغه سمې ونه سوې را څخه پاتې سولې را څخه او بل هغه چې و په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کې دی د شعر هر کله مې کې هغه سو ونه سوز ما په نظر باندې نو ځکه کیسې ته نور توجه و نه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولای شي
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیان دی کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی نظم چې دی آزاد شعر دی ما په نظر باندې لاندې کوم ده یو څه سره نږدې دی هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنگ دی او دا نظم یې آزاد شعر دی په دغه کې ته یو هغه لکه یو کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډ کیسه داسې ما په نظر باندې دا مشابهت په لازم نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستي یعنی تحریک سی چې یو شکسته ولیکي یا یو شاعر کېدای شي نو په نظر باندې یو شکسته ولولي دا هغه څخه یو هغه واخلي یو شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه اړیکه په منځ کې موجود
پروین ملال وویل چې لنډ کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک لخپل ووره وسو د انګور کیسه نیمګړې ونی خوب کی منی ونی خوب کی منی ونی څنګه څنګه لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند خزانو نه د یتیم او کوچنیانو لوژ شوندو تر غلې کیروانو نه اڅ کی وکړي به تنه یوري درتونه ستنی نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگ شفقونه د باران سره بم جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا حقیقت ولاړ دی سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستوري سوې په ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سوې دیوالونه د مکتب د زنګ په ستوني کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپې سوې حافظې الوتل چیرې شخ کړي وزرونه یې جړې توبه نیولې آدم سته خودرخانه یې د ورکه سوې پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه که یک کردار ده شهین نسته ده ویلی هندار متن وسخه سوی زنجلی خوب بی تعبیره ساقسته خو ساقی نسته د تکمیل کسانی مگلی تاک لخبل او روزو د انگور کسانی مگلی
لاغلی ملال چخم مننه چی دا شیری پا زدی را رویا دی بی مجلی ولو روا دا ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور په اړه د اوبو ژوندۍ په نورستان کې لډيري په خوره حصے دود دي ځینې کتون کې په دې باور دي چې دا ژوندۍ له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي په خو به ژوندۍ د ولسی سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل د نورستان طبيعي جغرافيې د دې سبب شوې ده چې د اوبو شندله هم پکې فعال دي ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي
په نورستان کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي دا د نورستان ولایت وانټوګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د جرندې غږ دی د جرندې سرخونه د اوبو په زور او لاتیږي جوړ درون پلي د همدی چرخونو په ځواک تابېږي د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لتیګو د جوړ شوو پلونو منځ ته غورځيږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلېږي د سیمې اوسیدونکو عبدالوهاب په همدی ژرند کې ولاړ دی وای
دا ژرند تیزی کې کمیږي یو څه چې دا لرګي جګټي تیزی به سره کمیږي شنو ځاسه جوړ راوړو بیا دا ته راچو
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرندې په بو چلیږي مصرف نه لري او وړي هم لنورو خواګ دي
ژرندې دومره ځخ لري چې د وړي جمع د فالي او دینا چې د جوار او د غنم د خپل توخه چې هم دینا خلک استفاده کوي د ماشيني صرف تفاوت لري د دې وړو چې د ماشيني دغه نه چې د دې خوګوالي زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه دې خوخه د ماشيني وړو نه جرند وړي
ازمو په منطقو کې دانه مانه جرند ته وړل کیږي او په جرند کې وړکیږي د جرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډیم خپخېږي
جرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړ شوی ده نورستانیان وای ل جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن وایلې میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی په خبره د جرندو راتک سره له هغو کراونو خلاص شوی دی تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې د سیو غړتي کا دستا وې او هغه سره وړکول وای دي ساحه کې تر اوسه ماشینو نه دراغله همدا جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره دا جرند کی وړو کوي
ځای وسیدون کی وای په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانه پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت نه پکاینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله راغونډوم. تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپار.
سدا ماتا داس چ پردے پردے اختاری گی سبا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم لائے دستن مخال نشمار مزگار لائے دستن مخال نشمار مزگار یوتی چی قدر حزب ما دوخ کنگری